السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ ماښامنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې نیم ساعته خبرونې په سر کې خبرونه واورئ. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په نورستان ولایت کې د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د نورستان د والي ویان فریدون سلیم رسنیو ته وویل دا پیښه نن د مرکزي نورستان په چتران سیمه کې شوې ده. ښاغلي سمیم وویل چې قربانیان د نورستان او کونړ ترمنځ د سړک د جوړولو د پروژې کارګران وو. په دې اړه چې د پیښې پر مهال څو تنه کارګران په سیمه کې وو څه نه دي ویل شوي. د ازبکستان ولسمشر وایي د نړیوال او سیمه ییز امنیت لپاره د افغانستان وضعیت باید له پامه ونه غورځول شي. شوکت میرزیایف دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وکړې. ښاغلي میرزیایف وویل یو سوله ییز او باثباته ژوند ته د افغانانو د رسېدو هیلې د نړیوالې ټولنې ډله ییزې همکارۍ ته اړتیا لري. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان د منزوي کېدو مخه باید ونیول شي. په عین حال کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان بیا عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې هېواد یې تل د افغانستان د سولې، ثبات، بشپړ امنیت او ټولنیز او اقتصادي پرمختګ ملاتړ کړی دی. د افغانانو دوهمه ډله چې په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه منل شوي وو نن په یو الوتکه کې له پاکستانه جرمني ته وخوځېدل. د پاکستانه د جرمني ډي پي خبري اژانس د خبریال د راپور له مخې د دغو کورنیو لیږدونکي الوتکه له اسلام آباده، استانبول او بیا جرمني ته الوتنه وکړه. د دې میاشتې په پیل کې وڅلوېښتره افغانان له پاکستانه د جرمني هانوور او له هغه وروسته د جرمني مختلفو ایالتونو ته لیږدول شوي وو. د پاکستان لخوا پر افغان کډوالو د فشارونو تر زیاتېدو وروسته دا ډله افغانان هم له هغه هېواده د ایستلو له ګواښ سره مخامخ شول. د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې جرمني ته د تلو په تمه وو د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او زندانونو ته لیږل شوي دي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې مشر رافایل ګروسي خبرداري ورکړی چې ایران د اټومي وسلې تر کچې د یورانیم غني کولو ته یوازې څو اونۍ وخت لري. ګروسي پرون ټایمز ورځپاڼې ته وویل سره له دې چې په جون میاشت کې د اسرایلو او امریکا هوایي حملو د فردو په ګډون د ایران مهم اټومي تاسیسات په نښه کړل، خو د سنټر فیوژونو یوه برخه یې روغه پاتې شوې او تهران لا هم د یورانیم د غني کولو د پروګرام د رغونې وړتیا لري. هغه وویل ایران تر اوسه د نړیوالې اټومي انرژي ادارې ته د خپلو 60% غنی شویو یورانیمو زیرمو ته چې د په وینا په چټکۍ تر 90% پورې غنی کېدای شي د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې. ایران بیا بیا ټینګار کړی چې د اټومي وسلو د پراختیا پلان نه لري او اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. د هالیوډ ایتالوي ستوري کلاودیا کارډینل پرون د 80 کلونو په عمر مړه شوه. نوموړې په څه باندې 100 فلمونو کې رولونه لوبولي وو او د وینیس او برلین د فستیوالونو په ګډون یې د فلمونو د غوره لوبغاړي معتبرې جایزې ګټلې دي. کلاودیا کارډینل د الن دولن په څیر له مشهورو ستورو سره په فلمونو کې لوبېدلې وه. هغې په وروستیو کلونو کې په فرانسه کې ژوند کاوه. او افغانستان د 2016 کال د آسیا د فوټسال جام لپاره د غوروي د سیالیو په ترڅ کې میانمار ته 8-0 ماتې ورکړه. افغانستان د دې لوبې په ګټلو سره د دې سیالیو وروستي پړاو ته ووت. نننۍ لوبه د میانمار په یانګون لوبغالي کې ترسره شوه. له دې مخکې د افغانستان د فوټسال لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې مالدیف ته 10-1 پر وړاندې ماتې ورکړې وه. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د تلې یا میزان دوهمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 24 نیټې سره برابره ده. راسره اوسئ درنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون وایي په دې هیواد کې ډیره د افغان کډوالو امیندواره میرمنې د پولیسو له ډاره روغتونونو ته لا نشي تلای.
کله چې دوی دولتي شفاخانو ته ځي، د دوی نه اولین شی چې غوښتل کیږي د دوی ویزه ده. او کله چې ویزه ونیسي دوی ته یعنی اجازه د ډاکټر نه ورکوي چې دوی لاړ شي ډاکټر ته.
په نورستان کې د ځمکې د ښویېدنې د پیښې وروستی حال درکوو. او په هبل راپور کې به واورئ چې پر نوري فایبر د طالبانو بندیز د هیواد 22 ولایتونو ته وغځېد. په پلازمینه کابل کې خلکو ته د کوڅه ډبو سپو مزاحمت.
کوڅو کې سپیډ ډیر شوی دی. کله چې ماشومان مکتب ته ځي سهار ته خانه ډیر پازابونه کوي ډارېږي، مجبور د کور نور سره یو نفر لاړ شو دوه رسو.
نور مطالب هم لرو او دوه تیر سره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د روغتیایي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د کمیسیون په یو بیان کې چې بیګانه وخت یې خپور کړ، ویلي ګڼ افغان کډوال د ناروغۍ پر مهال د پولیسو د نیولو له ویرې روغتونونو ته له تلو ډډه کوي. کمیسیون په ځانګړي ډول امیندواره میرمنو ته اشاره کړې چې روغتیایي پاملرنې ته جدي اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې پاکستان له تېرې جولای میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د ډېره افغانانو د ویزو تمدید بند کړی او اوسمهال د دې هیواد په بېلابېلو ښارونو په ځانګړې توګه په پلازمینه اسلام آباد کې میشت سلګونه زره افغان پناه غوښتونکي بې ویزې او د ډیپورت له ګواښ سره مخامخ دي.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان پولیسو د ناوړه چلند په اړه د اندېښنو په دوام تازه د دې هیواد د بشري حقونو کمیسیون ایچ آر سی پی ویلي ګڼ شمېر کې افغان کډوال د ناروغۍ پر مهال د پولیسو د نیولو له ویرې آن روغتونونو ته نه ځي. دغه کمیسیون پرون د سپتمبر په درویشتمه په یو بیان کې په ځانګړي ډول هغه امیندواره میرمنو ته اشاره کړې چې جدي روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري، خو د پولیسو له ویرې له کورونو نشي وتلی. په بیان کې په دې وضعیت اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي په ځانګړي ډول د اندېښنې وړ خبره دا ده چې آن امیندواره ښځې چې بیړنۍ طبي پاملرنې ته اړتیا لري هم له دې کبله له مرستې غوښتلو ډډه کوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون ویلي ځینې راپورونه شته چې یو شمېر روغتونونه له هغو ناروغانو سره د درملنې په برخه کې مرسته نه کوي چې اوس مهال د ویزو موده پای ته رسېدلې. ایچ آر سی پی دغه چلند له انساني کرامت نه سرغړونه بللی او ویلي دي چې دا نه یوازې د پاکستان د اساسي قانون بلکې د ټولو هغو نړیوالو بشري ژمنو خلاف عمل دی چې دغه هیواد لاسلیک کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي اوس مهال چې د ویزو تمدید یې بند شوی په دې هیواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. پخوانی خبریال او د ښځو د حقونو فعال یاسمین نبیزاده چې اوس مهال په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي وایي د پولیسو د نیولو له ویرې آن له کورونو نشي وتلی.
افغان پناه غوښتونکي دلته د ویزې د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال د پولیسو له ویرې آن روغتونونو ته نشي تللی، ځکه ډارېږي چې دوی به ونیول شي. نو دوی نشي کولی چې ډاکټر تلاشي او خپل ځانونو ته درمل واخلي.
د اسلام آباد په بیوله سیمه کې میشته یوه بل افغانه میرمن علیزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې څمو د مخکې ناروغه وه. د اسلام آباد په یو دولتي روغتون کې د دې لپاره چې ویزه یې نه درلوده درمل ورنکړل شول.
شزینه حتی تر ډاکټر پورې هم تلای نسی، یعنی کله چې دوی دولتي شفاخانو ته ځي د دوی نه اولین شی چې غوښتل کیږي د دوی ویزه ده، او کله چې ویزه ونیسي دوی ته یعنی اجازه د ډاکټر نه ورکوي چې دوی ولاړ سي ډاکټر ته او خپل هغه مشکلات دوی ته بیان کړي. خصوصا هغه ښځې چې باردار دي، مشکلات لري، چې نه لري ویزه، دا دوی ته ډیره مشکل تمامېږي.
دوی وایي د روان کال جولای میاشت راهیسې پاکستان د دوی د ویزو تمدید بند کړی چې له امله یې په دې هیواد کې د میشتو لسګونه زره افغانانو برخلیک چې ډیری نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري له ګواښ سره مخ کړی. په دوی کې د بشري حقونو فعالان، خبریالان، د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ غړي او یو شمېر نور شامل دي، او پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون ټینګار کړی چې په اوسنیو شرایطو کې په پاکستان کې د میشتو افغان میرمنو وضعیت حساس دی، او که دوی بیرته خپل هیواد ته ستون کیږي هغه ځای چرته چې په پراخه کچه جنسیتي اپارتاید عملي کیږي نو د دوی ژوند او راتلونکی له ګواښ سره مخ کیږي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د راپورونو له مخې تر دې دمه نږدې 2 میلیونه بیا اسناد افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو ادارو له پاکستانه په وار وار غوښتنه کړې چې له دې هیواده د افغانانو د جبري ایستلو بهیر ودروي، خو پاکستان تر اوسه دغه غوښتنه نه ده منلې او هر ورځ زرګونه افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنوي. تازه د اسلامیک ریلیف اداري ویلي د روان کال له پیله نږدې 3 میلیون افغان کډوال بیرته دغه هیواد ته ستانه شوي چې دا د نړۍ تر ټولو ستره سرحدي ستنېدنه بلل کیږي. دغه اداري ویلي هر ورځ له 10,000 تر 15,000 افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي چې د افغانستان په محدودو سرچینو درون فشار راولي، هغه چې د مرستو له کمښت، مرګونو، زلزلو او سختې وچکالۍ سره مخ دي.
په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو ستونزې او په تیره اوس تازه چې د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون ویلي په دې هیواد کې ډیره د افغان کډوالو حتی امیندواره میرمنې د پولیسو د نیولو له ویرې روغتونونو ته لا نشي تللی. په همدې حال کې د ایران د پلازمینې تهران والی اعلان کړی چې له دې ښاره د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو په همدې اونۍ کې پیلېږي. د ایران اسنا خبري اژانس خبر ورکوي چې محمد صادق معتمدیان ویلي هیڅ هیواد د غیر قانوني وګړو موجودیت نه مني. په عین حال کې په تهران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي هلته د بې اسناد افغان کډوالو نیول ډیر شوي دي.
مدني فعال مرجعیه چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله یې افغانستان پریښی، اوس مهال په تهران کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي. وایي په وروستیو ورځو کې په دې ښار کې د افغانانو د جبري اخراج لړۍ تیزه شوې. نوموړي د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته له ستونزو خالي نه دي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې تازه له ایران افغانستان ته ستنې شوي وایي لا هم په کور دننه له سختو ستونزو سره مخ دي او د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره شپه ورځ خواري کوي. له ایرانه تازه ستون شوی عبدالحمید چې اوس مهال په فاریاب کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
ترور په کور کې اوسېږو، خپل کور نه لرو، دا هم یوازې څلور دیوالونه دي، د آبادۍ نوره وسایې نه لرو، اوس مهال هیڅ کار او روزګار نه لرم، شپه کسیزه کورنۍ لرم، حیران یم څه وکم، هر څومره هڅه چې کوم کار راته نه پیدا کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د تهران والی اعلان کړی چې د بې اسناد افغان کډوالو د جبري اخراج دوهم پړاو به روانونه پیلېږي. د ایران اسنا خبري اژانس پرون دوشنبه د سپتمبر 22مه خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یو غونډه کې ویل هیڅ هیواد د غیر قانونیت باو موجودیت نه مني. په راپور کې د تهران د والی له قوله راغلي چې د روان کال له پیل راهیسې 1.4 میلیونه افغان کډوال له ایران ایستل شوي چې په کې یوازې 4,500 له تهران ایستل شوي. نوموړي دا کړی چې د افغان کډوالو څلو سره په ایران کې له 3000 ډیر درسي خوني خالي شوی او د کورونو کرایې له 13 تر 15 سلنه کمی شوی. که څوم د ایراني چارواکي ویلي چې د افغان کډوالو اخراج لامل شوی چې په ایران کې کاری فرصتونه زیات شي، خو له دې وړاندې یو شمیر ایراني چارواکو ویلي وو د کارګرو د کمښت لامله ان یو شمیر ایراني فابریکې تړل شوی. د تهران والی تیرونه اعلان کړی چې له ایران د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به ډیر ژر پیل او په جدي ډول تعقیب شي. دا په داسې حال کې چې د روان میلادي کال په پیل کې ایران په دې هیواد کې د میشتو نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی جبري ډیپورټ پیل کړ. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو مرستیال وزیر د روان کال د جولای په 1 په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې ایران 1.8 میلیونه افغان کډوال راستول شوي. که څه هم دا معلومه نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې له کارتونو سره په دې هیواد کې ژوند کوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر لمریز کال په 2 میاشتو کې د دې هیواد رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني اتباع چې ډېری افغانان دي ژوند کوي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والی مطبوعاتي دفتر وایي د دې ولایت په درې نور ولسوالۍ کې د زلزلې له کبله یو شمیر کسان ټپیان شوي دي. د درې نور ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي له پرون ماسپښین وروسته چې زلزله وشوه سلګونه کورنۍ د کورونو د نړېدو او د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې تر شنه اسمان لاندې ژوند تیروي او د بیړنیو مرستو په تمه دي.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د والی مطبوعاتي دفتر وایي چې د سه شنبې د ورځې د میزان د لومړۍ نیټې د ماسپښین وروسته زلزله کې 45 کسان ټپیان شوي دي. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ټپیان حوزوي روغتون ته انتقال شوي او روغتیایي حالت یې د قناعت وړ دی. ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د رسنیو رئیس قریشي بدرون هم تایید کړی چې په دې سلسله کې په درې نور ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. د درې نور ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي دا مهال سلګونه کورنۍ د کورونو د نړېدو او د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې تر شنه اسمان لاندې تیروي او د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. د دې ولسوالۍ د سند کلي اوسیدونکي عبدالوهاب د سه شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د خلکو حالت ښه نه دی.
دغه ټول کورونه چې څومره په دغه ساحه کې دي هغه د ستوګنې قابل نه دي، ځکه د ستوګنې قابل نه دي چې هغه جزوی شکل باندې هغه تخریب شوی دي او د نړیدو ته قریب دي. همدې خاطر باندې خلک اوس کور نه بهر په هغه پټو کې چا خیمی وهلی دي او چا ترپلونه وهلی دي. موږ په خپل دمدغه زلزلې د یره نه یقینا دغه کور داخل کې او د کور په انګړ کې موږ ژوند او زندگی نشو تیرولی، ځکه چې زلزله هر لحظه هغه ټکرونه موجود دي.
د دې کلی او بلوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې مرستې بسنه نه کوي.
درنه ساحه کې زلزلې شوی او اوس هم همشتون لري زلزلې، خو دې عمل موږ اوس بهر پټو کې ژوند کوو، د چاته خیمه رسیدلې او چاته نه دي رسیدلې. هر لحظه موږ په ډار کې یو او موږ نس کولای شي بهر لاړ شو، ځکه چې اقتصادي مشکلات دي.
د دې زلزلې شدت چې د افغانستان په ختیځ کې شوی د ریختر په کچه 4.9 درجې ښودل شوی دی. د اروپا او مدیترانې د زلزله پیژندنې مرکز ویلي د دې زلزلې مرکز جلال آباد ښار څخه 30 کیلومتره لري او ژوروالی یې 10 کیلومتره و. د درې نور د سند کلي او بلوسیدونکو او د سیمې او رضاکار سردار نوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې زلزله کې څو کلي زیانمن شوي او د طالبانو د حکومت له لوري ورکړل شوي مرستې کافي نه دي. د زیاته کړه چې خلک عاجل مرستو ته ارتیا لري. د طالبانو حکومت او مرستندوی ادارو تر اوسه په رسمي ډول د درې نور زلزله ځپلو سره د مرستو په اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار د درې نور زلزله ځپلو اوسیدونکو داسې مهال د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې د کونړ زلزله ځپلې هم وایي کومې مرستې چې تر اوسه ورسره شوي اړتیا ویې نه پوره کوي. شاوخوا 30 ورځې مخکې د اګست پر 1 هم د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ ولایت کې یوه مرګونې او ویجاړونکې زلزله وشوه. د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو له مخې دغه زلزلې له 2010 ډیر کسان مړه، نږدې 4000 نور ټپیان او شاوخوا 1000 کورونه یې ویجاړ کړل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
قدر منوریدونکو را سره وسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو سورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی چې اوکراین کولای شي د خپل اروپایي متحدانو په مرسته ټولې هغه سیمې بیرته ونیسي چې روسي ترنیولې دي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونه پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې کړې دي. د دې څرګندونو په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د روسي استازي، البته مرستیال استازي، خبریالانو ته ویل چې هر پیغام ته باید خلک دومره احساساتي نشي. د موضوع جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې اوکراین کولای شي د خپل اروپایي متحدینو په مرسته له روسیې ټولې نیول شوې سیمې بیرته ونیسي. د ولسمشر ترامپ مخکنی دریځ داسې و چې دواړه لوري، روسیا او اوکراین، باید د جګړې د پای ته رسولو لپاره له ځینو سیمو سره تیر شي. روسیه دا مهال د اوکراین د مځکې له 500 شاوخوا یوه برخه په واک کې لري چې په کې د تور سمندر ټاپو وزمه کریمیا هم شامله ده، چې په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ولسمشر ترامپ د سیشن بی پورس د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په خپله وینا کې پر اروپایي متحدینو ژغ وکړ چې له روسیې څخه د تیلو اخیستل ودروي او پر چین او هند یې تور پورې کړ چې د مسکو جګړه د روسیې د تیلو د اخیستو له لارې تمویلوي. ترامپ وویل هغه کولی شي د روسیې په وړاندې بندیزونه ولګوي، خو که اروپا ورته اقدام ونه کړي وخت ضایع کیږي. تر دې خبرو وروسته ښاغلی ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره د غونډې په پیل کې خبریالانو ته وویل چې د ناټو هیوادونه باید هغه روسیې الوتکې راوغورځوي چې د ناټو د غړو هیوادو فضا ته ننوځي. وروسته بیا د امریکا ولسمشر په خواله رسنۍ کې ولیکل روسیې له 3.5 کلونو راهیسې بې هدفه جګړه پیل کړې ده. که چیرته یو سم پوځي ځواک وای نو له یوې اونۍ په لنډ وخت کې به یې دا جګړه ګټلې وای. ترامپ ته هم لیکلي دي د اوکراین او روسیې د پوځي او اقتصادي وضعیت له درک کولو وروسته او د هغو اقتصادي ستونزو له لیدو وروسته چې روسیې ته یې رامنځته کړي دي، اوکراین د اروپایي اتحادې په ملاتړ د خپلې بشپړې خاورې د بیرته ترلاسه کولو توان لري. د اوکراین ولسمشر د خبري غونډې پر مهال د ترامپ څرګندونې وستایلې او ویل چې دا ستر بدلون دی او د امریکا ولسمشر ته د اوکراین وضعیت اوس سم روښانه شوی دی. د ترامپ د ټولنیزو رسنیو د څرګندونو په ځواب کې په ملګرو ملتو کې د روسیې د استازي مرستیال دیمیتری پولیانسکي خبریالانو ته وویل هر پیغام ته دومره مې احساسات کیشه. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشه کایا کلاس وویل چې د ترامپ پلیت کې د بدلون هرکلی کوي او زیاته کړه موږ په دې ډېر خوشاله یو ځکه دا ټول سم ګامونه دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټونه او افغان خبريالان وایي طالبانو اوس په هرات ولایت کې پر انزوریزو رسنیو او یوټیوب چینلونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو خپرولو هم بندیز اعلان کړی دی. دوی دا بندیز غندي او وایي دا اقدام د رسنیو پر ازادۍ او فعالیتونو جدي گذار او په افغانستان کې د انزوریزو رسنیو د بندولو هڅه ده.
د طالبان حکومت په هرات ولایت کې پنځوري زور رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو په خبرولو بندیز لګولې. په دې سره په افغانستان کې د ژوندۍ موجوداتو پنځورونو د خبرولو بندیز لړۍ 22 ولایتونو ته ورسیده. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي د دې بندیزونو دوام د بیان د ازادۍ او رسنیو د ځپلو لامل شوه. د افغانستان د خبريالانو مرکز د همغږي او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیع ولی زاده ازادي راډیو ته ویل
په صورت شفای هم در
په هرات کې د رسنیو مسؤلینو ته په شفای ډول ویل شوې چې لدی وروسته د ژوندۍ موجوداتو انزورونه نشي خپرولې. دا د ډېرې اندېښنې وړ مسله ده او د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د حاکم نظام له لوري د بیان پر ازادۍ او رسنیو محدودیتونه لا سخت شي.
وایي دا چې د افغانستان رسنۍ وتوانېږي قانوني خپلواکي ترلاسه کړي، اړتیا ده چې د طالبانو له لوري اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ومنل شي. په ورته وخت کې د افغانستان رسنۍ د ملاتړ سازمان AMSO په خپل اکسپانډ په یو اعلامیه کې په هرات ولایت کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو په خپرولو بندیز غندلې ویلي دي چې دا محدودیت په هیڅ ډول د رسنیزو معیارونو د مطبوعاتو ازادۍ او د اطلاع رسونې له معیارونو سره سمون نه لري. دغه بنسټ په خپل بیان کې ویلي دا اقدام نه یوازې د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د خلکو لاسرسي محدودوي، بلکې په افغانستان کې د رسنۍ کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو هم لوی گزار دی. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ د طالبانو له حکومت ته غوښتي چې رسنیو ته اجازه ورکړي تر څو له فشار او سانسور پرته په آزاد فضا کې معلومات چمتو او خپاره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په هرات کې وشمیر خبريالان نیوایي پنځوريزو رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو پنځورونو بندیز د انزوريزو رسنیو د بندولو هڅه ده. لړلې یوې خبريالې چې د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
وخت کې رسنۍ تصویري
کله چې انزوريزو رسنۍ په غږیزه رسنۍ بدلي کی ایا فکر کوي د فعالیت انګیزه پاتې کیږي؟ ایا اوریدونکي به ولري؟ نه، بالکل نه. دا ډیر منفي اغیز لري. موږ کانزوري رسنۍ ونه لرو، هیڅ ډول نشو کولای د خلکو غږ ته انعکاس ورکړو.
لدی مخکې یو شمېر رسنیزو فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د انزوري رسنیو فعالیت د خلکو د خبرولو مهمه وسیله ده او دوی ټینګار کړی چې انزوري مواد د خلکو د لیدو او پوهیدو وړ دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي له هرات څخه مخکې دا بندیز په کندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننګرهار، نورستان، فراه، نیمروز، بدخشان، بغلان، جوزجان، زابل، پروان، کندوز، بامیان، دایکندي، فاریاب، پنشیر، لغمان، سرپل او بلخ ولایتونو کې په لیکلي یا شفاهي بڼه اعلان شوه. دا په داسې حال کې چې شاوخوا دوه ونې وړاندې د کندهار ولایت کې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول یوټیوب چلوونکو ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست له لوري په دې ولایت کې د دوی په فعالیتونو بندیز لګول شوی. د رسنیو شمیر مدافع بنسټونو او نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت پر رسنیو د محدودیت په لګولو تورن کړي ویلي دي طالبانو رسنۍ اړکړي چان ځانونه سانسور کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار داوه کړي چې د اسلامي شریعت او افغاني کلتور پر رڼا کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت تجمن دي. د طالبانو حکومت د روان لمریز کال د زمري په لسمه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون خپور کړ. د دې قانون د ولسمې ماده پر بنسټ د ژوندۍ موجوداتو د اکسونو اخیستل او خپرول منع شوی. هغه مهال د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلي وو چې دا قانون به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې پلي شي. خو د رسنیو ملاتړ سازمانونه ادعا کوي چې دې قانون پر رسنیو محدودیتونه سخت کړي او د لسګونو ټلویزیونونو د تړلو یا راډیو ته د هغوی د اړولو لامل شوی دی.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خپریږي.
درانو اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې اور سیر راپور لرو. د پلازمینې کابل د یو شمیر سیمو اوسیدونکي وایي کوڅه ډب او سپو یې ژوند ورتریخ کړی دی. دوی وایي په ځانګړي ډول ماشومان او میرمنې په دې برخه کې ډېر له ستونزو سره مخامخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او ادارو څخه غواړي چې د کوڅه ډب سپي له بېلابېلو سیمو څخه راټول کړي او د ښار اوسیدونکي له دې لانجې بېغمه کړي.
کابل احمد شاه بابا مینا یا ارزان قیمت سیما د یو عمومي وارډ غاړې ته د پرتو کوڅه ډبو سپیو شور. یو شمیر کابل ښاریان وایي د کوڅه ډبو سپیو یې ژوند ورتریخ کړی او له کوره بهر یې تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکې رابعه چې او ښوونځي کې ښوونکې ده، سې شنبه د سپتمبر په 23مه یې ازادي راډیو ته د همغې ورځې کیسه داسې وکړه.
ارزان قیمت کې سپي زخت ډېر دي، هم د سړک په پیاده رو کې هم په کوڅو کې. نن سهار وخته چې زه او یو بل استاذه مکتب ته تللو، باوجود دې چې موږ په رکشه کې ځو، سپیان راپسې منډې وکړې، خو هغه استاذه خدای وساتله نږدې ورته پښه خوړلې وه.
د کابل د قلعه زمان خان اوسیدونکې د دوو ماشومانو مور نعیمه بیا وایي ماشومان یې ښوونځي ته د تګ پر مهال د کوڅه ډبو سپیو له امله ستونزې سره مخ دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
په کوڅو کې سپي ډېر شوي دي، کله چې ماشومان مکتب ته ځي سهار ته خانه ډېر په عذابونه کوي، ډارېږي، نو مجبور د کور نه سره یو نفر لاړ شو دوه ورسوو. نو زموږ خواهش دا دی چې دغه ښاروالي د سپي باید د کوڅو نه ټول کړي.
د کابل د کاتې نو سیمې اوسیدونکي سید نورالله هم د دوی په سیمه کې د کوڅه ډبو سپیو د شتون ستونزه تاییدوي.
خلکو پسې منډې وایي، بالخصوص ماشومانو پسې، موټر سایکل چلوونکو پسې دوی منډې وایي. نو دوی لپاره د واکسین پروګرامونه دي چې د دوی د نسل د کنټرول لپاره، او همداسې باید حکومت لخوا نه دوی لکه د ښار په مختلفو سیمو کې دوی لپاره دا پناهځایونه جوړ شي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي په راپور کې د مرکه شویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تیر کال ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وو دوی د یو کال په ترڅ کې نږدې 6000 کوڅه ډب سپي له کوڅو راټول کړي. له دې شمېر نږدې 9000 د لیوني سپي په ویروس ککړ وو چې په اصولي ډول له منځه وړل شوي. دغه شان په خبره له 2000 زیات د سپي د واکسین له بیلابیلو پړاوونو وروسته که نارینه واقعیم شوي او که ښځینه و نو رحم ایستل شوی دی. هغه دا هم ویلي وو چې کابل ښاروالۍ په مشخص ډول کابل کې د کوڅه ډبو سپیو د کنټرول مسؤلیت لري. روغتیا پالان سپارښتنه کوي که څوک د کوم سپي له خوا داړل کېږي، له دې ویرې چې لیونی سپي نوي داړلی، باید نږدې روغتیایي کلینیک ته مراجعه او ځان واکسین کړي. کنه د دوی په خبره د مرګ لامل هم کېدای شي. یادونه ده چې د کوڅه ډبو سپیو د شتون ستونزه په پلازمینه کابل کې یوه له ډېرو پخوانیو ستونزو څخه ده چې بېلابېلو حکومتونو یې د هواري په برخه کې ژمنې کړې او تر یو بریده یې د راټولولو چارې هم ترسره کړې، خو د وخت په تېرېدو سره ستونزه بېرته پخواني حالت ته ستنه شوې ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ سه دا پیغام یم چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ورچولی دي، ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړی بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خو کشتر مشرانو پر ورسېږي، دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټې. زه الفرقانی هلمندی د هلمند څخه ستاسو سره پر لین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډېر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډېر زیات دی، خلک ډېر غریبان دي، نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډېر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونی ډیر دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خو دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډېره حده پورې د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه نه ده کړې، ځکه هغه خلک ډېر دي، اجدهام ډېر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زی څخه ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک ته درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاست دي. دا خلک ګرد زل راټول شول، دغه رضاکاران په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنه، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وایسته ورکوي. یو چا چې پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم د صورت یې ریږ دی داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دې بدل سي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.